السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې د خپل کوربه منور شاه نیکه هلې او پیرزونه وکړي په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه اوریدل شي خو په سار کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسد دې درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی په کراچۍ کې په یو 14 کې سلور تنه وژل شوې دي په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړي په یو بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او سلور نور ژوبل شوی او د بشری حقوقو د سار ادارې په روسی پوځیانو غږ کړی چې د ماریوپول خار دي د ولسی خلکو محفوظ ځایونو ته تلل یقیني کړی د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ په هنتون کې په یو گاډي کې 14 شوې ده چې پکې سلور ته نوجل شوې دي د کراچۍ په هنتون بیان زیشان عظمت نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه 14 د چینایانو په یو گاډي کې شوې ده چې پکې دوه چینایان هم شامل دي دغه 14 د کراچۍ په هنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډي کې شوې ده چې پکې دغه مرکز مشر هم شامل دي د پیښې ځای ته پولیس او رینجرز هم ورغلي او دغه سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده د چارواکو تر مخه د پیښې ژوبل د کراچۍ عباسی شهید رختون ته رسول شوې دي بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ذمہواری منلې او رسنیو ته په یو لیکل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دا ځانمرګي برید وو او یوې خزې ترسره کړې وو د جنوبی وزیرستان په سرروغه تحصیل کې د سړک غاړې په یو بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي په سیمه کې د خپیا ادارې او چارواکي د نوم نه خوذلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار د سرروغه په بنګیواله سیمه کې شوې ده تر دا دمه د بریز مواري چانه د منلې د پاکستان تحریک انصاف تو مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر په شمول په پیښور لاهور کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي د اسلام آباد د احتجاج پر مهال د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وویل باید انتخاباتي کمیشن زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي
اس کا ٹول اسٹیبلشمنٹ اور حزب اختلاف ٹول رائے نو د انتخابات لارا نشی نولے دا حیوات کا دا خانہ جنگئی او خون ریزئی نہ بچ کول ہوئی نو د دیرشم مئی نہ اڑان دبا د انتخابات اعلان کول ہوئی
مرزا عمران خان کال دے گا اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی
دا له هغه وروسته دا چې د اپریل په 2 مونه کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د هیواد په بیلابلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه زر په هیواد کې نوي انتخابات نشي کېدلی خو پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې دوی په هیڅ صورت د میا شهبا شری په مشرۍ نوي اتحادي حکومت نه تسلیموي او په هیواد کې د نوو عامو انتخاباتو غوښتنه کوي د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د بریټ په تور د پاکستان تحریک انصاف ته قومي اسمبلې د دوه غړو د ضمانت درخواست رد کړي ته دغه فیصله وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړی دي په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیسه اوریدنه نن جسټس طارق محمود جانګيري وکړه د له هغه وروسته دا چې د مارچ پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخ ته احتجاج وکړ وروسته یادې ودانۍ ته په زور ورننوتل ته دغه احتجاج کوونکو مشري د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلې دوه غړو فهیم خان او عطا الله کوله نن دغه کیس اوریدنې ته دوه غړي ورغلي وو چې وروسته پولیسو هم په عدالت کې گرفتار کړ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر روسي عسکرو چې د یوکرين د محاصره شوی خار ماریوپول پر زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړي چې هلته ګیرو خلکو ته هغه محفوظ ځایونه ته تګ اجازه ورکړي چې د یوکرين د کنټرول لاندې دي ماریوپول د مارچ په 2 د روسي عسکرو لخوا محاصره کړل شوی دی د دغه خار زیاتره برخه تباه شوې ده او داسې باور کیږي چې هلته په زرګونو خلک وژل شوی دي خایي چې نږدې 2000 اوکراینی پوځیان د ماریوپول د ازوستل د سټیلو په کارخانه کې اوس هم د هغه روسي عسکرو سره په جګړه بوختي چې د هوایي حملو لارې د دغه ځای د ختمولو هڅه کوي داسې ویل کیږي چې د سټیلو په دغه کارخانه کې نږدې 0 کسانو هم پناه اخیستې ده د بشري حقوقو د سار ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا مهال د یوکرين د دغه جنوب شرقي خار ماریوپول زیاتره کنټرول د روسي عسکرو سره دی او باید دوی هلته د ولسی خلکو په خوخه د یوکرين تر کنټرول لاندې محفوظ مجهزو ځایونو ته تلل یقیني کړي. او بل خبر دا چې بلینیر ایلان مسک ټویټر په 4 بلین ډالر د اخیستو یوې لوسنامې ته رسیدلی دی. دا ایلان ټویټر د اپریل په 15 له هغې د 2 اونیو نه په کم وخت کې وکړو چې کله د ټولنیزو رسنیو دغه پلیټفارم وویل مسک یې 9% شیر اخیستی دي. مسک چې ځان د بیان د ازادۍ د حامی په توګه ښکاره کوي وایي ځکه ټویټر اخیستل غواړي چې د ده په فکر دغه پلیټفارم د بیان د ازادۍ لپاره هغسې نه استعمالیږي څومره چې وړتیا لري. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. په کراچۍ کې 14 د چینایي وګړو په شمول یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ورسته حال درکو. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبدی فراز د یوې مظاهرې پر مهال له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د خپل آئینی ذمہواری لاندې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي.
اور ہم یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي د ویکسینو د ونې پر مهال هڅه کوي چې ولس د ویکسینو په اهمیت خبر کړي.
په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهي پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی څومره ضروری دی د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځینې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
له یوې جرګې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره یو وار بیا د تجارت لپاره پرانستل شوه. یو سیمه ایز مشر وایي
افغانستان یا پاکستان یا دوسر ملک اقتصاد پر مختاکو و دوسر عوام پر ازگار دی گلمخون بادر دا 24 گھنٹے کلاو شد.
ایو شمیر نور ریپورٹو نبا هم واورای دا مشال ریڈیو ترسانگو سای. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتونه لرو. خو په سر کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې نن د کراچۍ په هنتون کې 14 شوې ده چې پکې د چینایي وګړو په شمول یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت دا وخت د کراچۍ نه زمونږ خبريال نیاز علي خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. نیاز تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه پیښې دا وخت اوس تازه صورتحال څه ده؟ بالکل بالکل. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په کراچۍ کې د خپل خبريال نیاز علي خان سره دوباره رابطه برابر کړو او تاسو ته د کراچۍ د پیښې وروستي حال درکو. دا غینه پس دویمه موضوع موږ سره دا په پاکستان کې د تحریک انصاف لخوا د مظاهرو اعلان شو او نن ورځ اغي د انتخاباتي کمیشن ځنی غوښتنې لري. په دغه حواله باندې دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ګوهر مسید د ټلیفون په لیکه ده. ګوهر مسید تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د پی ٹی آئی یا تحریک انصاف د دې مظاهرو څه تفصیلات دي؟ څه وکړل دوی؟ کم کم ځای کې مظاهره وشوې؟
ډیر مننه. بالکل نن د پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د الیکشن کمیشن د دفترونو مخ کې احتجاجي مظاهره وشوې او په خصوصي توګه باندې چې کوم مرکزی دفتر د الیکشن کمیشن اسلام آباد هلته ډېره غټه مظاهره وشوه. په هغه مظاهره کې د تحریک انصاف د مشرانو سره سره پخوانی وزیر داخله شیخ رشید هم راغلی وو. د پولیس له اړخه هلته ډېر انتظامات شوي وو، لارې هم بند کړې شوي وو. د پولیس هم ډېر ګڼ شمېر چارواکي دلته راغلي وو. په دې موقع باندې د الیکشن کمیشن مخکې د میډیا سره په خبرو کې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید دا خبره وکړه چې د 1 مئی پورې کچرته حکومت د انتخاباتو اعلان و نه کړي نو بیا به عمران خان اعلان کوي او ټول پاکستان کې به د انتخابات په اړه باندې مونږ راوځو او د اسلام آباد کې بدل ته مونږ درنې او احتجاجونه شروع کوو.
سمه ده. دغلته په اسلام آباد های کورټ کې یو بل پرمختګ شوی دی چې دا تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی وو په وی باندې د سند هاوس په اسلام آباد کې کوم ودانه وداغه په حواله باندې کیس ویل چې دغه ضمانت منسوخ شوې ده که په دغه زمنګ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل دا د 19 اپریل باندې چې کوم پسند هاوس باندې یو بریټ کړي شوی وو په هغه کې د پی ټی آی پلویان او د امنګانو هم خبره کېدله لس نبر د پی ټی آی پلویان نیولې شوی دي هغه اوس هم گرفتار دي خو چې کوم دوا امنګانو د قومي اسمبلی غړي وو هغه دواړه په ضمانت باندې خلاص کړي شوی وو د قومي اسمبلی غړي فهیم خان او عطا الله دا په ضمانت باندې خلاص کړیو او ضمانت په اړه باندې نن په اسلام آباد های کورټ کې د دوی اوریدنه کېدنه چې آیا دا ضمانت ته دوی ته منظور شي او کده دا منسوخ شي. اسلام آباد های کورټ چې کوم نن دا اوریدنه کېدله په دې کې دا د دوی چې کوم ضمانت هغه منسوخ شو او چې دوی هلته عدالت ته اسلام آباد های کورټ ته راغلی او په هغه موقع باندې د اسلام آباد پولیسو دوی ونیول. دا نن چې کوم د اسلام آباد های کورټ اوریدنه وشوه دا د جسټس طارق محمود جنگیری په مشرۍ کې وشول او د اسلام آباد د های کورټ د زینا دوی دواړه چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي عطا الله او فهیم دا دواړه اسلام آباد پولیسو ونیول.
سمه ده، ډیره مننه ګوهر مسجد چې موږ ته مو د اسلام آباد نه تازه صورتحال راکړه. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري، تاسو ته د کراچۍ نه هم تازه حال درکو د لنډې د مینه پاس.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اورې د ورزو یو وار بیا کراچۍ ته حل تکې. نن کراچۍ په هنتون کې 14 شوې ده چې د ورستي حال د پاره یې حل تکې. زمونږ خبريال نیاز علي خان موجود دی، د اغنه بیا یو واري کوشش کوو چې دغه صورتحال معلوم کو. نیاز علي خان راته وایي چې دغه کې سنوي نوي شوې دي او مطلب دغه پیښه څه تفصيلات دي ورستي. زما واسطه تاسو ته درځي نیاز. زه فکر کوم نیاز علي خان موږ سره په ایمانس کې خبري وکړي وغه ویل چې دلته کې جیمري لګیدلې دي او په هغه کې د وژنا د ټلیفون سیګنلې کار نه کوي. موږ بار بار کوشش کوو خو رابطه مو نه برابرېږي. کوم ته وخت ملاو شه په مانس کې د خبرونه تاسو بیا اخوا بوزو او د کراچۍ صورتحال به درکو. په هغه کې یو خبره چې کوم شوې ده نو په هغه په حوالہ باندې د بلوچ بیلتون پالي ډلې مجید بریګیډ د دغه پیښې مواري منلې ده او لکه لګا سلورو کسانو د وجلو وجل کېدو د خبر پخلی شوې ده. په دې موضوع باندې بیا هم کوشش کوو چې د کراچۍ نه تاسو ته تازه صورتحال درکو. ورزو د ریپورتون لړۍ ته د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي چې د خپل چوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. راجا دا څرګندونه په اصلاح کړي چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفی کېدو غوښتنه د اپریل په 13 یو وار بیا تکرار کړه. عمران خان دریز لري چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنو چندو پر روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو بلويتوب کوي او په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنو چندو دغه قضیه د ګوند بانی غړي اکبر اس بابر جمع کړی ده. اسلام آباد های کورټ هم انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې د دې مسلې د زر تر زره فیصله وکړي، بلکې د 10 ورځې وخت یې ورته ورکړی وو. په دې حقله تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو په اړه سندي ویلي. البته د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 16مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد ایښودونکي غړي اکبر ایس بابر لخوا اته کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنو چندو اخیستو په اړه د جوړې کړل شوې مقدمې پریکړه دې په دیرشو ورځو کې وکړي. د اپریل په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټنو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرفه نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د څلور واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د دوو صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیې نه اوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجه ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د څلور واړو صوبو غړي وي. خو دا مهال د کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر ایس بابر دایره کړې وه. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستې دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 دے میچ دا بجٹ نو می دفتر ہم گلتے نو دفتر ہم دا عمران خان جی 2002 کی ایم این اے شون انت دا اپارٹمنٹ لوجس کی اغا ایم این اے ریزیڈنس دا پارا ملا وی اغا من سینٹرل آفس لگو دو خا مطلب اشپار اس کا ما دا عمران سر یو پیسہ را خست یو دا پیسے فائدہ میں ندا خست دا غزی تسان نورو مو معمولی ہو دے دی ڈاکومنٹس اگر کتلی دی مو آڈیٹر نو آغاز
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د مادې له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندي نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاري کړل شو مالی کارتو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نفس د روان کال د جنوري په 14مه په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د واویا بانکي کاتي په ډاګه شوی. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 14.5 ارب روپو شتون په ډاګه شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. همدغه موضوع سره تړلې یو بل رپورت لرو. د پاکستان تحریک انصاف لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره شوې دي او دوی دا مظاهره په دې ترڅ کې کړې دي چې انتخاباتي کمیشن دې ته مجبوره کړي چې د انتخاباتو لپاره زر تر زر اعلان وکړي. په دې مظاهرو کې د پخوانی وفاقی وزیر شیخ رشید په شمول یو شمیر د تحریک انصاف مشرانو هم ویناوی کړی دي چې تفصیلی د غلام غوث رپورت کې ورو.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د اپریل په 16مه نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر او په پېښور، لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې د الیکشن کمیشن د سیمایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د کارکونانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی پراز وویل چې د ټاکنو کمیشن دی زر د نویو انتخاباتو اعلان وکړي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن نه دا غوښتنه کوو کومه چې د دوی آئینی ذمہواری ده چې په نوي ورځو کې دننه دي انتخابات وکړي او دا وخت د پاکستان قام څوک هم د انتخاباتو نه نشي رایسارولی. هم د اسلام آباد د احتجاج پر مهال د عمران خان د سابقه حکومت په کابینه کې د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د 1.5 مینه وړاندې د ټاکنو کمیشن د ټاکنو نیټه اعلان کړي.
ساری اپوزیشن کٹھی ہو جائے
اس کا ٹول اسٹیبلشمنٹ اور حزب اختلاف ٹول رایوزی شی نو دا انتخابات لارا نشی نیولے دا ہیواد کا دا خانہ جنگئی او خون ریزی نہ بچ کول ہوئی نو دا دیرشم مئی نہ اڑان دبا دا انتخابات اعلان کول ہوئی گنی کہ عمران خان دا احتجاج اعلان وکڑو نو ٹول قوم با پا اسلام آباد کی ہوئی
ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی
خو پا اسلام آباد کی بیا دا منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسن اقبال خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف په ضد په الیکشن کمیشن کې د بهرنۍ چندو یا فارن فنڈنگ کیس ذکر وکړو او زیاته یې کړه چې عمران خان د دې قضیه په لړ کې په الیکشن کمیشن د فشار اچولو لپاره دا احتجاجونه رابللي دي
اب عمران نیازی کوشش کر رہا ہے
اس عمران نیازی ہس کوي چې داغه په درغلو سوالونه و نه پوښتلې شي چرتا په ټولنیزو رسنیو او چرتا په سړکونو په ادارو باندې د حملو د لارې واړی چې داغه په ضد د قضیو کاروایی ودرېږي
مقدمات کی کاروایی رک سکے
په پیښور کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د یاد ون پلویانو د الیکشن کمیشن دفتر ته دننه د ننوتلو هڅه وکړه خو پولیسو د الیکشن کمیشن دفتر ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله په دې احتجاجي مظاهرو کې احتجاج کوونکو د ټاکنو د کمیشن په مشر سکندر سلطان راجا په ضد هم نارې ووهلې او په هغه باندې د جانبداری تورونه ولګول خود ټاکنو کمیشن دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلي دي چې هغوی د قانون او آئین په دایره کې دننه خپل کار کوي او د اپریل له میاشتې په دویمه اونۍ کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي وو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه زر په هیواد کې نوي انتخابات نشي کیدلی
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو جنوبی وزیرستان ته د دغه ضلع په سره روغ تحصیل کې د سړک غاړي یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پوز یو شمیر ځوانانو ته مرګ ژوبلا وخت ده په دې حق تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا سیمه بانگیولکشه نن سهار لاس باجه پوزی سرتیریو تا د سړک په غوړه خواندی بام ورچاو دی دلای دی چې په نتیجه کې دوا پوزیون وژل شوی او سالور نور پر هر جلی شوی دی په سویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې چارواکي د نوم نو وشولو په لاوج مشال ریډیو ته په پوزی سرتیریو د بامی برید پخلای کړای دی او ویلې دی چې بامی برید د پوز د بامونو شند کول سرتیریو بنے شوائی دائی او بناتی جیک شیئے عمران علی او سیراج پنوم پی جندل شوی سپوہون وجل شوی او حوالدار فرید لانس نائک میرزمان سپائی شکیل او لانس نائک انام پر ہر جلی شوی دی دے سراروغا سی میں اسے دن کئی عثمان مسید ویائی چپ سویلی وزرستان کشی امنیتی حالات بیا دے خروبتیا طرفتا راون دی او خلق پخپلا سی مکشی دے امن غشتنا کوی
کم بریت شوائی سرا روغا بنگول سیما کشه بریک سرا پا خالک شو یوزل بیا دیر یارا ترخا فرا شویه دو خالک دا جامع کهوی تا یوزل بیا حالات خروپا ولی طرف تا درینی دیمیش پا خورا بنده چه سمرا جنگ تیر شن پا دان آباد میرا طالبون تا هم فوجور تا هم دا فاس کهوی چه که دیرم شوک والا کیزی تیر بلزی سرا فاس کستا سیمیش پا سکون تا پا امن وجوان تا پریزده سیمیش دا فاس کهوی چه پا دان آزوله میشه امن بنده جوان تیر کی پا خشولی زمان تیر کی
پا سرا روغا بانگیولا سیما کشی پا پوزی سرتیریو دی بامی برید زیموری لیا چا هم آنالی ندو خود راونه میاش یولا سم اپریل بنه دی تحصیل برمل سرا کندا سیما کشی دی پوز میجر و یوس پوهی دی وجلو زیموری تیری که طالبون پاکستان مانالی وا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وزر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اپریل میاشتې وروستۍ اونۍ د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د ویکسینو د اونۍ په نوم نمانځل کیږي. په یاد صبح کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې سره تړلي کسان وای د خلکو د اګاهۍ لپاره سیمینارونه غونډې او خبرونه کوي چې هغوی وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته ضروري ویکسینونه په وخت ورکړي. د روغتیا نړیوال چارواکي وایي لکه لنا چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خلکو ژوند اغېزمن کړی د ویکسینو لړۍ یې هم اغېزمنه کړې ده. نو په همدې مقصد یې د ویکسینو اونۍ نمانځل پیل کړي دي. نور حال پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پښتونخوا کې د بیلابیلو ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د داسې هفتو منځلو ډیر اړتیا ده ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقو نه هم ناخبره دي او بې بنیاد اوازو باندې باور لري.
په دې کې مختلف واکس کېږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی، ټیکې چې کوم دی، حفاظتي ټیکه دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دي چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي. لکه په دې باندې ځنې ټایم کې خلک دیسره ډیمانډ کوي چې مونږ ته لګه دا کار وکړو، مونږ ته روډ جوړ کړي یا مونږ ته نالې جوړ کړي، نو لګه مونږ به د ماشومانو بیا تاسو ټیکې والے شي. د خپل د ماشومانو ژوندۍ دارنګ ډیمانډ سره ملنګ کوي ځکه چې دا تاسو د ماشومانو چې کوم دی د سین چکم دی دای حق دی رائټ دی.
پاکستان کې د ماشومانو د صحت د ډاکټرانو اتحادیه یا پیډیاټریک اسوسییشن اف پاکستان جنرال سیکرټری ډاکټر باور شاه د چاله خوا چې دا ډول غونډې په بیلابیلو سیمو کې را جوړې شوې دي مشال لیډو ته وایي چې یو شمېر ناروغۍ داسې دي چې د ویکسین له وجې هغه لوی وړو ته لګېدل شي چې پکې ځنې د مرګ سبب هم ګرځېدي شي. نو باید په هر وخت کې د هر ناروغۍ لپاره موجود ویکسین یا ټیکا ولګول شي.
مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کېدای شي. دا چې دا لوی ته ویکسین لګیږي، زنانه ته لګي، په دې کې دا ټول ویکسین په باره کې ده. که لوی ته ده، که ماشومان ته، خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کوم غي امونایزیشن وایي دې کې هم دا ټول دي. په دې کې زموږ یو د ای پی ای چې دي کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق ده، تشنج ده، دا کالیکان سی شو، شره شو، کم اسهال والا، ډایریا والا چې کم ویکسین دي دا ټول په دې کې راځي.
دا چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کې د اولس خبرول لپاره سه هلې ځلې روانې دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي
مالی وزیرستان کې، په جنوبی وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومن کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورک شاپس وشول، هلته چې کوم دی جی په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلت سایډ سره وشول، چې کوم دی ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو وو، اډمنستریشنز پکې انوالو وو، او اوس هم روان دي. دا به 30 اپریل پورې کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې هر کال په ملیونونو ماشومان دا ضروری ټیکو یا ویکسینو نه لګول لوجې وجل کیږي. نو باید ټول خلک د خپل ماشومانو، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل صحت پام وساتي، او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال نه عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوص ټیکی خامخا ولګوي. د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د امونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کولو لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ریډیو خبرونې دی چې پکې د روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
نن په کراچی پوهنتون کې په یو گاډی کې چاودنه شوې ده چې پکې 4 تنه وژل شوې دي. د کراچی پوهنتون ویان زیشان عظمت نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډی کې شوې ده چې پکې 2 چینایان هم شامل دي. دغه چاودنه د کراچی پوهنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډی کې شوې ده. بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی زمواري منلې او رسنیو ته په یو لیدل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ځانمرګ برید وو یوې ښځې ترسره کړی. د جنوبي وزیرستان په سراروغه تحصیل کې د سړک غاړې په یوه بمي حمله کې 2 پوځیان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د خپیا ادارې او چارواکي د نوم نه خوځل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په خانن سهار د سراروغې په بنګیواله سیمه کې شوې ده. تر دې دمه د دغه حمله ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف د مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان په وینا نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر په شمول په پېښور، لاهور، کراچي او ځینې نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمه ایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په 2 اونۍ کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه په هیواد کې نوي انتخابات نشي کېدلی. د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د برید په تور د پاکستان تحریک انصاف د قومي سمبلې د 2 غړو د ضمانت درخواست رد کړې. دغه فیصله وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړې. په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اوریدنه نن جسټس طارق محمود جهانگیری وکړه. دغه د هغې وروسته دا چې د مارچ پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ، وروسته یادې ودانۍ ته په زور ورننوتل. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر روسي عسکرو چې د یوکرین د محاصره شوي ښار ماریوپول په زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړی چې هلته ګیرو خلکو ته هغو محفوظ ځایونو ته تګ اجازت ورکړي چې د یوکرین د کنټرول لاندې دي. او بلیونیر ایلون مسک ټویټر په 44 بلیون ډالر د اخیستو یوې لوسنامې ته رسېدلی. دا اعلان ټویټر د اپریل په 15 وکړ.
فرخند اسد وا چې د دې سات د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. اوس بیا هم ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغان سوداګرانو او طالب چارواکو سره د خبرو وروسته له پرون ماخام رئیس د غلام خان لارا یو وار بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شو. دا لارا درې ورځې وړاندې تړل شوې وه. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه وشوه چې پکې ویل شوې د اوس لپاره به دا لارا پرانستل شي او د مشکلاتو د حل لپاره به ډېر زر د دواړو غاړو د مشرانو او چارواکو ترمنځ نور جرګې هم کیږي. د لارې په خلاصېدو د دواړو خواو سوداګرانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
شمالي وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15 تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه په وینا 13 ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوي سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوسنه د چکین چرواکی تاجرون چې دی اغار غلی وی هغه سره تقریبا 3.5 غنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول. نیز مشون مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو. تاجرون دواړه طرفه غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی ته بینا دی د ټوله د مسلې د حال د پره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل د پره او ان شاء الله یو دوی هم غاور سره کی بیا نوستای.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي د کروڑونو تاوان یې روان و. راتلونکي کې څلور ویشت ساعته بندر خلاص ساتلو غوښتنه کړې او تجارتي لارې امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
غلام خان بارډر د درې ورځې نه بند و. ماشوم په شپږ بجې باندې غلام خان بارډر کو لاو شو. میش تاجرانو د دغه ډېره شکریا ادا کوي. میش دوه سره حکومتونه دا درخواست چې بارډر دا نه بندي چې غلام خان ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سر عوام پر ازګار دي. غلام خان بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي. ترانزیټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چلیږي. سرنګ چمن بارډر 24 ګنټه چلیږي. په دا غارنګ د میش بارډر یا غلام خان 24 ګنټه کولاو شي.
غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې ورستي امنیتی صورتحال پس تړل شوی و. د اپریل په 22مه نیټه د فوج په وینا پولې پورې نه وسلوالو د غلطه په پوستا برید کې درې فوجیان وژلي شوي ول. څلور نور ژوبل شوي ول. دا هغې وړاندې هم د غلطه پرله پسې بریدونه ترسره شوي چې پس بندر د تجارت پر مخ وتړل شو او تېر ماښام بیرته خلاص شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه هر ورځ اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په 19 بجو،
د کرخه په غاړه
په 1 بجا،
سندره جادوګری
په 2:30 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه چې په 2013 کال کې د آئینی بدلون لاندې د دې صوبې سره زم کړل شوې، په هغه وخت کې دا شرط هم ایښودل شوی و چې د دې ضلعو په پرمختګ باندې به هر کال 100 ارب روپۍ صوبې ته ورکول کیږي، یعنی د لسو کلونو پورې به 1000 ارب روپۍ د پرمختګ د نېشنل فاینانس ایوارډ نه یا قومي مالیاتي کمیشن نه ورکول شي چې دغه صوبې په دغلته په پرمختیایي کارونه وشي. پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې په دې تیرو درې نیمو کالو کې په دغه سیمو کې څومره پرمختګ شوی دی. د غلام قوس ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویب پاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 100 ارب 160 کروڑ روپو کې یوازې 14 ارب او 100 پاسه 13 کروڑ روپۍ مصرف شوې دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کله نه چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوې ژمنې نه دي پوره شوې او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلي ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
او عید نه بعد به انشاءالله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان به کوو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دي چې په دې باندې کومه فوری طور ایکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دي چې په دې کې فوری طور تحقیقات وشي چې دا فنډ ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولې نه دی استعمال شوی، وجه څه ده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو تر مخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلي ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100 پاسه 100 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب او 100 پاسه 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمی پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل
شپږ شپېته فیصد یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروی ښکار دي. نو صوبائی حکومت ترجیحات باندې هم دا ټول چیزونه منحصر کوي چې هغه دوم تر څومره سنجیدګي خي. او دا ټول نو مهم خبره چې یعنی سل ارب روپۍ د هغه د پاره بجټ ته هغه د پاره مختص شوی دی خو جاری شوی صرف 1550 ارب دی. دې مطلب دا دی چې صوبائی حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبائی حکومت سره پیسې نشته ځکه هغوی هلته 1550 ارب روپۍ لا تر اوسه نه دي جاری کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې که د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په روانو کلونو کې هم خرج کېدلی شي.
د موږ چې کوم بجټ دی په هغې کې خو چې کوم د قبایلي علاقو حصه ده د هغې سکیمونو دپاره چې کوم دی دا مختص شوی ده، او زموږ فلیکسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم اوړي نو دا به بیا خزانې لذي. زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وي او د دې او ختم شوی تاغې پورې د فند دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډیپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی پورس د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبې کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو غونډه هم تر سره شوې و، او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرج کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو، او په ریپورتونو کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د دې صوبې د ارزي استادانو یا اډهاک استادانو تنظیم وایي چې په دې صوبه کې لته روخوا او شاه 15 کلون راځي سه 14000 استادان په سرکاري سکولونو کې اخیستل شوی خو تر اوسه لا هم مستقل شوی نه دي. بل خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی د اپریل په 2 اشتمه یوې خبری غونډې ته باور ورکړی وو چې ډېر زر به دا ټول استادان مستقل کړل شي. تفصیل د شبیر جان رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالروف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راسه خوشا 14000 استادان په سرکاري سکولونو کې برتي کړی شوی دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقله نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابلو مزورو ښکار او کم شمیر ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسی وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد په خپل ریګولر کیږي. خو زموږ د ټیچرانو د مسله چې کم د 14-15 کالو شو اوس پورې د هغې د وژنې ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغې نه علاوه د انوسی مسله وي، یا که څوک مخکې نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغې کې مسله وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دوی ته د سیول سروینټ چې کم رایټ چې هغه ورته نه ملاویږي. په دې سلسله کې زموږ د ینګ ټیچر اسوسیشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات دی، نو انشاءالله په هغې کې به دا خبرې نور هم کلیئر شي.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیانې دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور پنځه پیرې لاړ رال کله په لا ډپارټمنټ اعتراض کله په فاینانس کله په اسټابلیشمنت. بهرحال یو ټیکنیکلی ایشو وا هغه ایشو د اسټابلیشمنت و چې یاره دې کې تاسو د ګریډ 16 پورې برتی کړی ده نو 16 ګریډ برتی چې کوم دنو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی. او چونکی دې نه مخکې هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ٹی چې کوم زمونږ کې دی ګریډ 16 هغه پورې دا ټوله برتی این ټی ایس پترو شوی ده او دا تیر گورنمنٹ کې تقریبا 45,000 ټیچرز چې دینو دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پایک نو په دې وجه باندې دا شي ډیر زیات لیټ شو. بهرحال اوس منسٹر صاحب پرون په دې کې دا یو خو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی به ډیر زر خوشخبری وری.
ولی په دې لمو سو سوارې د خیبر پختونخوا ر تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمې سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایرکټر اقبال خان سره هم تماس ونیو خو چا هم خبره ونه کړی. په د اپریل په 2 د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمې همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو تعلیم محکمې مشرانو سره یوې غونډې ته د دې خبرې باور ورکړی چې ډیر زر به دغه ټول کچه نوکرو باندې برتی شوي یا اډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمې لخوا یو خبر پاڼه هم جاری شوي. دا وزیر تعلیم لخوا شوې غونډه کې دا هم پریکړه شوې چې صوبا کې دا وخت د استادانو کمی پوره کولو لپاره دوی نور هم 20,000 استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې وردو افغانستان ته پروند د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ لزګونو مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو په دغه سیمه کې د ښځو د ولوار د کمولو په اړه مشاورتي ناسته کړې ده. مشرانو ویل د ولوار لوړې اندازې کورنیو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړې دي. بل لوري ته د ولسوالۍ چارواکي وایي چې مشران د ولوار د اندازې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي او په راتلونکي قومي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان کړل شي. تفصیل د سیمینا د مشال لري خبريال نجيب الله الوخيل راکوي.
د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دینی عالمانو او ځوانانو په یو ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولوار اندازه راکموي. دوی ویل د ولوار لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولوار د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب مشال روډیو ته وویل جرګه د ولوار د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولوار 3,00,000 افغانۍ وي، خو مشرانو وویل په 3,00,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کېږي او په دې پرېکړه دې له سره کتنه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار او ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو څو روپۍ ول، پیران کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پروته دي، څوک په سعودي کې پروته دي. دغې لپاره ټول سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، خویان دي چې د ورې ریشې دي اندازې زړې شي. مقصد دغه موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شوه چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسبه وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو، په هغوی به بیا به ټوله مشوره کړو، په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنۍ دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړي دي. د سمکنۍ اوسیدونکي مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پوره موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چې ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کورو ته نه دی روغیل د دې لپاره چې خپل ولور پوره کړي، د ځان لپاره نکاح برابر کړي. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پرونه خبره ورته وکړه. ګیری د خپل ټولنې د اړتیا په برا کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشحال و.
بل لوري ته د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتې وه. د سمکنې ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا دلته د دغو میشتو قومونو ولسونو غوښتنه وه چې د مونږ دغه مشکل دی امارت را حل کی دمونگ دی حمایت تو کی چی دا غوالوار را کم کی دلتا پنور و لسولی کی هم داسی پریکر شوی دی قومی مخوار و لوخوانا منگ هم دی غوی پا تایید دی غوی پا نقش قدم من دلتا داسی ایوی پیسلی ترسیدلی و انشالله چی پا لند وقت کی با دی دوی دا غوالوار را کم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دیوی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په یو جرګه کې د ښځو مهر درې لک افغانۍ کې خود خو وروسته ونه ارزول شوه چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
په ننګرهار کې بیا سوداګران شکایت کوي چې په تورخم کې د دوی د مالونو د ځنډول کېدو له وجې ورته سوداګریز توکي په لوړ قیمت پرېوځي او په بازارونو کې یې نرخونه لوړیږي. طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې پاکستانی لوري سره د سوداګرۍ ستونزې شریکې او حل لارې ورته برابر کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي. هغوی یې د حل کولو ژمنې کړي دي خو لا هم په عمل نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
لوګ دو کډون رئیس د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې پر خوراکي او غیر خوراکي توکو بار گاډي په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې له امله د دوی سوداګریزي چارې ستونزمنې کړي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافیا وایي چې افغانستان لوري ته د دویم سرک نشواله او پاکستانی لوري ته د زیاتو سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال د کشتم د عملی کمواله د دې لامل شوی چې د سوداګرو مالونه وزندېږي او زیات مصارف پیرا شي.
دوانو غاړو ته یو لړ ستونزې شته. زمونږ لور ته د دویم سرک نشتواله او د پاکستانی اړخ لوی عمده ستونزه چې لامل افغان سوداګرو ته د اموالو په ډیټینشن او ډیمرچ راځي جریمه کیږي د توقف له وجې. علت دا دی چې پاکستانی اړخ زمونږ زیاتو اموالو جذب توان نه لري. بار بار مونږ له پاکستانی مقاماتو سره د ننګرهار ولایت قدرمنه رهبری او د ننګرهار اتاق تجارت مشرتابه سره ناستې ولاړې کړي ترڅو زمونږ زیاتو اموالو ته جذب توان پیدا کړي. د دغې زیات جذب توان نه درلودلو له امله زمونږ زیات اموال دلته توقف کیږي چې له امله یې د سوداګرو په اموالو باندې ډیمریټ او ټینشن راځي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي او د ساختماني موادو واردونکي سوداګر ډاکټر مخلص وایي تر هغې چې د ترانسپورت په برخه کې د تورخم دواړو غاړو ته زیربنایي کارونه نوي شوي او تخنیکی اسانتیاوې نوي برابرې شوي تر هغې به د سوداګرو ستونزې هوارې نه شي.
تورخم کې د سکینر نصبول دوم سرک جوړول او د زیربناو اساسات جوړول دا ډېر مهم دی. مونږ په دلیري ساتو کې دواړو خواو نه تقریبا شپږ سوه شاوخوا ګاډۍ تګ راتګ کوي او که چیرې دلته سهولت پیدا شي دوی لپاره امکانات او اساسات جوړ شي امکان لري دغه د ګاډۍ تګ راتګ زرو ته ورسیږي او له بلې خوا د ګاډۍ د توقف د مخنیوي په نتیجه کې خپل هغه کومه ډیټینشن او جریمه چې په تجار راځي په تشکانتینر هغه به له منځه ځي او دا په نرخونو باندې مستقیم تاثیر کوي خصوصا مارکیټ کې.
په جلال آباد کې د عمده پلورونکو خوراکي توکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل وایي په تورخم کې پر سوداګریزو توکو بار د ګاډو ځنډېده د توکو پر نرخونو هم بده اغیزه کوي.
کله چې د تاجرانو مالونه راځي او هغه بیا دلته د ځنډ سره مخ کیږي په دغه کانتینر چې تر څو بیرته کراچۍ ته رسیږي په دې باندې ډیمرچ او ډینټیشن او دا شیان راځي تبن کې د لارې په مسیر په مصارف راځي هغه په مال اچي او د هغې نه وروسته بازار ته عرضه کوي. نو ښه خبره دا ده چې زمونږ موجوده نظام د تجارانو د پاره چې څومره کولای شي د لارې په مسیر کې سهولیتونه جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د مطبوعاتو د څانګې یو تن مسؤول عبدالستار نظامی وایي چې د سوداګرو ستونزې د وزارت د رهبرۍ له لورې څو ځلې له پاکستاني چارواکو سره شریکې شوي خو له ژمنو سره سره عملي شوي نه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو د خبرونو د نن ورځې په دې اخیری شیبو کې یو وار بیا د روجې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو درته تفصیل درکو. وابورې چې روجا ولې د مغفرت میاشته، په روجه کې څه کول پکار دي او څه عادتونه خپلول مهم دي، په دې موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کړې دي.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارخون د پاره په پا انبیا او نازل شوی دی، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دی. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلق هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپل کړی و. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارک میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه، اول خدای دی چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي، مخکې له دې چې دا کینی دې ته دوه رکعته مونځ کول پکار دي. دا عادت مونږ کې نشته، باید زموږ علما خلق دې ته راغب کی. دویم دار چې په جمعات کې مونږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، گپ شپ یو، حساب کتاب یو، واو غویو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې مونږ کوو، دا ښه خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جمعات کې تیرو، اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې ښه خپه داخله کو، اول دعا وویو، او دا ما غوښ نه نیت کو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کوو، نور یو شی نه کوو. باز خدا سي دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دوه آیات هم په جمعات کې او سړی تلاوت کولی شي ور داخل شنو، باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران دی، د هر مسلمان په سینه کې باید څه ناڅه برخه د قران کریم موجود وي. نو قران ته شاګرزول د هلاکت ته، موږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
الله زاکری بیان مو اوریده، او اوس هم د مشال د نن ورځې خبرونو په پای کې یو وار بیا د فرخنده اسد ناد د ساده خبرونو لنډی زورو.
نن په کراچی پوهنتون کې په یو گاډی کې چاودنه شوې ده چې پکې څلور تنه وژل شوې دي. د کراچی پوهنتون ویان زیشان عظمت نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډی کې شوې ده چې پکې دوه چینایان هم شامل دي. دغه چاودنه د کراچی پوهنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډی کې شوې ده. بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ذمواري منلې او رسنیو ته په یو لیبل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ځانمرګ برید وو یوې ښځې ترسره کړی. د جنوبي وزیرستان په سر روغه تحصیل کې د سړک غاړې په یوه بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پېښه نن سهار د سره روغې په بندیواله سیمه کې شوې ده. تر دې دمه د دغه حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په وینا، نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزي دفتر په شمول په پېښور، لاهور، کراچي او ځینې نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمه ییزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. دا له هغې وروسته دا چې د اپریل په دویمه اونۍ کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه په هیواد کې نوي انتخابات نشي کېدلی. د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د برید په تور د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د دوو غړو د ضمانت درخواست رد کړې. د دغه فیصلې وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړي. په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اورېدنه نن جسټس طارق محمود جهانګیری وکړه. دا له هغې وروسته دا چې د مارچ پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ، وروسته یادې ودانۍ ته په زور ورننوتل. د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ په روسي عسکرو چې د یوکرین د محاصره شوي ښار ماریوپول په زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړی چې هلته ګیرو خلکو ته هغو محفوظ ځایونو ته تګ اجازت ورکړي چې د یوکرین د کنټرول لاندې دي. او بلیونیر ایلون مسک ټویټر په 40 بلیون ډالره د اخیستو یوې لوسنامې ته رسېدلی. دا اعلان ټویټر د اپریل په 23 وکړ.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پایته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو د دې ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. لوی رب مو سپارم. خاد او آباد شئ.